وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو عرض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو عرض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنې کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی سئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی سئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې لرو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کېږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کېږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کېږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د عرض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدرې سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کېږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالي زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه سوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوښه ز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو ز کون کو د چز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی خپل زنو سره خپل کتابچو کلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچې وپیژني. کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې. همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی د اروپا لوی وچې وپیژني، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچې وپیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په حق له معلومات ترلاسه کړل، چې آسیا لوی وچې په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانهي سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز دی د اتلاس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي، او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2010 کال کې د وګړو شمېر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2010 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او که چېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 4.1 ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 4.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ او تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دوی د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپو وزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچیرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپو وزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپو وزمو په نمونه سره نموو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده، دغه ټاپو وزمه په خپل په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهم چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لویې وچې په افین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې یي بیلابیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري، یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیابانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي، او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړ یو به کوم چې څلورو خواته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوای جهیل وای. نو په دغه لویه وچه کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده او هم چنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو دغو سیمو کې د ګونځلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي، یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې دي په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوی ده او هم چې د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري او هم چې د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو نو موږ تاسو په ملمداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او هم چنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي، یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي، کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم پکې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ور باندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي، یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژاو ګلالۍ زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپیژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي، او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق معلومات ترلاسه کړل، او هم چې نن د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیه په حق هم معلومات ترلاسه کړل چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره لپاره درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول که درمنو زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه یا کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیجې مختلفې وکړي چې یو څومره تر لاسه کړی او سیجې تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات میکبول کی کدرمنو کوللی سکون کو زبرشن غم خار تاسو ته شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مضمون لومړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول کدرمنو کوللی سکون کی براترو و جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می درنو کوللی سکون کو په دې ټولګي کې مراوته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ولوستله او د هغه په حق لمو بشپړ معلومات لاسته راوړ. نن ورځ د چیز مراوته سو د نه هم ترکی جغرافیا مضمون لومړی لوستي مراوته سو د افریقا د لویو چې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کوللی زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د موقعیت او په څلورخواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چنان د اروپا د لویو چې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویو چې موقعیت او څلورخواوو په حق له معلومات ولولو. خوشحال کوللی زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویه وچه په جنوب او د اسیا د لویه وچه په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ دېرش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور دېرش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د اسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د چمو راو تاسو په تیر ټولګي کې ولوستله چې اسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کوللی زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د اسیا او افریقا د لویې لوی وچ څخه ورسته درېمه لوی وچ ګڼل کیږي کوم چې درېمه کټګوري کې مشتون لري. د دې ترڅنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو په افریقا لوی وچ کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رڼې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدي چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژوبل لري زده کوونکو د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنې چارچاپېر دا چې د خپل اوبو دي خو د دوغو دو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشوز د کونکو د چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکو ده. نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې د ساب غاړې پکې موجود دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي، زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي، درنو زده کوونکو، سمندرې ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم پخپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولې دي او ستر لرغونی ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورښت کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله ولوسته، اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکي به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړۍ پوښتنه، د افریقا لوی وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم، د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زبر شنا غو پارتس ټول تشرفاس مې ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې چې کون کې برات رو غو چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن مې. قدر مونږ وکړلې چې کون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو بلوست کول ولو عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ وګورلې چې کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطح باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کشي دي، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز ختیز دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرشي، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه پناښه کو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرشه نه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرشه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرشې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لوېدیځ دستبه دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سوریه هم ارض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو په خپل درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته په خپل ارض ویل کیږي، چې دا د دایره په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره شي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي، هر سیمه کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو، چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم مه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمنځ زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي، کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلوموالی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مانه پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي. نو د دې په هکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه سیمې کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کیږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه زمکی ژوري لوړوالي د کښو په واسطه سره مور تاسو پرزات او پرزات کوی هم انزورو او هغه مور تاسو ته پنشکو هر کانتور کشه د مغې اټاکلي صحیح لوړوالي مور تاسو تشکر کوي نه د کانتور هر کشه چې هغه مور تاسو ته د هغه سیم کې چې سمره لوړی سطحي وي هغه ټول مور تاسو ته پنشکي وي د غرونو لوړی سکه مور تاسو ته پنشکي په سرګنداول سره هغه اعداد مور تاسو پکې پنشکول سو ولاړی وب خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشه چې بيدی مور تاسو ته همیشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کشه تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشه چې بيدی مور تاسو ته د دوغو کشه په واسطه سره د هوغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې مور تاسو ته ټول چې شراکي د دغه ابي کشه په واسطه سره باندې شکیږي د سندونو او غرونو د هوغو د نمونه سره درې لوړی برخي د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشت په ځنګړو نشو سره شو درکېږي خو د لوړو برخو توپیرونه به د نقشې په لوري او مکیاس په باندې په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو شوروالي به د کانتور د کښې د شتوالي لمخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مور تاسو پکې کې پیژندلی شو د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې مور تاسو څه پیژندلی شو طبیعي نقشه خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبر ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنی د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي د هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای مور تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د مور تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې مور تاسو ته ډېر اهمیت ور دي او دغه نقشو کې مور تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره مور تاسو ته پیژنې لکه مور تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره مور تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په د دوه نقشو په واسطه سره مور تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت مور تاسو ته په ګوته کې راځي د دې په هکله مور تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تقریبا پر مور تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې مور تاسو هغه نقشه ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هیوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیوا د نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیوا اقتصادي ارزښ ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه مور تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې ترزمکې لاندې زیرمې لکه پلیسات قیمتي وري د نیپ تاو غاز قانون او د زمکي د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي پاپریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مور تاسو ته په کوټه کې همدارنګه په دوغ نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مور تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه د مرونه ځکونکو محصولاتي جغرافیه د محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې به مور تاسو سره پیژندل شي په دوغ نقشو کې به مور تاسو د تاګ را تک ټولی لارې مور تاسو ته پنه اشکیږي په خسره کونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کښې دا ټول مور تاسو د محصولاتي نقشې لاره څخه پیژندل شوې چې د سمندرونو په لوړو بخو کې مور تاسو ته پنه شکی د دې تر څنګه هوایی ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شدل کیږي په دغه ټولو نقشو کې ځنګړي نشرې مکیاس جغرافیي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مور تاسو ته پام کې نیول کیږي چې دغه کښې مور تاسو ته ډېر ارزښت ورنی نو درنو زکون کو تر دې تم پر مور تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق معلومات مول وسل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نزد کوین کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته مطابق جواب ورکوي. لومړنۍ پښتنې نقشې تعریف کړئ، دویمه پښتنې طبي او سیاسي نقشې یو له بل سره څه توپیر لري، دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو اقدر من زکون کو زمر ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې څه مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ما ښه وخت ولرم.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422 300 1 یولس.